سلامونه وخت په افغانستان کې لږ ارمي مخکې لاس بجې شپې زه سفی ولستان اگزایمو دغه پروگرام ته خراغ لاست ویم پایل په خبرونو کوو
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د نهو میاشتو پر مهال له ایران او پاکستانه نږدې 1,28,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي له جنوري څخه تر اکتوبر پورې 6,16,600 افغانان له ایران او 6,3,300 نور له پاکستانه راستانه شوي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړې د سرحدي سیمو په کمپونو کې د هغو بشري چارو ملاتړ کوي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو روغتیایي او د رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې شي دغه ادارې نه دی ویلي چې د غشمیر افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي که په زور اخراج شوي دي په دایکندی کې د طالبانو چارواکي دی یوې 19 کلنې نجلۍ د ځان وژنې د پیښې خبر ورکوي د دایکندی لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویاند غلام علي جاوید ازادي راډیو ته ویل د نجلۍ د مرکز نیلي په یوه کلي کې پرون ماسپښین ځان وژنه کړې د جاوید په خبره د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده د دې نجلۍ ځینو خپلوانو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هغې د کورنیو ستونزو له کبله ځان وژنه کړې د دوی په وینا نجلۍ په بلخ کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شوې وه خو کورنۍ د تحصیل له دوام سره مخالفت کوو او د هغې د واده کېدو غوښتنه یې کوله د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د غزنی په یو روغتیایي مرکز کې د جراحي څانګې د جوړېدو د چارو بشپړېدو خبر ورکړ دغه ادارې پرون په خپل ټوټر پاڼه خبر ورکړی چې اوس به هغه امیندواري میرمنې چې د جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او په دې ساحه کې 40,000 ځایي اوسیدونکي مجبور نه وي چې د روغتیایي خدماتو لپاره نورو پرتو سیمو ته سفر وکړي کولی شي له دغه روغتیایي مرکز څخه استفاده وکړي په افغانستان کې لا هم خلک شکایت کوي چې وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي ایروان میلادي کال په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي د افغان پانګوالو لخوا شوې حسن کاظمي قومي پرون د ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل ایران چې د بهرنۍ پانګونې په جلب کې له ستونزو سره مخ دی باید د افغان پانګوالو له لوړ ظرفیت څخه په بهترین شکل استفاده وکړي د ایرنا د راپور له مخې د افغان وګړو 1400 شرکتونو په مشهد ښار کې د اقتصادي فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې د پانګې اندازه یې 1,000,000,000 ته رسیدلې ده پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په سلګونو افغان پانګوال په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړې او هلته خپل فعالیتونه پیل کړل د ایران تر 200 زیاتو مدني فعالانو لیکوالو او د قربانیانو د کورنیو غړو د یوې بیانیې په لاسلیک سره په ایران کې د اعدامونو د مخنیوي لپاره له نورو فعالانو او اتحادیو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره خپل غږ ملګری کړي د ایران د پارلمان غړو بیا خبرداری ورکړی چې په ایران کې د وروستیو ناکراریو پر مهال د اعتراض کوونکو لپاره سخت مجازات یو اړتیا ده د بیانیې 215 لاسلیک کوونکو ویلي په ایران کې د معترضانو وروستیو دوو اعدامونو دوی اړ کړل چې دغه غوښتنه وکړي په بیان کې ویل شوي چې د محسن شکاري او مجید رضا رهنورد اعدام هغه تاکتیکونه دي چې د ایران حکومت د هغو خلکو د غلي کولو لپاره کاروي چې د حکومت له ځپلو په تنګ شوي شکاري د تېرې اونۍ د پنجمې په ورځ او رهنورد تېره دوشنبه اعدام شول رابو شو اول مطلب ته د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لومړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي پرون په دې سیمه کې یو وار بیا جګړه وشو او ویل شوی چې په دې وسلواله شخړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتي پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې وسلواله شخړه کې یو پاکستانی وژل شوی او شل تنه نور ټپیان دي طالبانو بیا د دغه شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو اترو ټینګار کړی د وروستیو راپورونو له مخې په چمن کې ځینو خلکو پر خواله رسنیو ویډیوګانې خبرې کړې او پکې ښکاري چې پاکستانی عسکر او درنې وسلې له هغې ډلې توپونه د چمن خواته ور روان دي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
پرون پنځشنبه په روانه اونۍ کې دوهم ورځ و چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وسوه پاکستانی رسنۍ وایي د طالبانو لخوا پر چمن هوانونه هم وشتل سوي چې لږ تر لږه یو تن یې وژلې او 14 نور یې ټپیان کړي دي خو ځینې سرچینې د ټپیانو شمیر زیات شي د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول سوي دوه هوانونه د چمن په چنګي ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګیدلې دي سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا بے باک اندښتونه روان چې پاکستانی ځواکونه په وړاندې سنجول سوي اقدام وکړ د چمن یو ځای وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نوم له شودلو ډډه کوله تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېده شاوخوا شل تنه ټپیان دي
ټک ټک نسته داسې ماشام ځانو پر لټ ټک ټک کوډونه ځانن کم جنگو په دې کې شل ټپیان په دا شل کې د څلورو حالات یانځي نازکو خطر سره مخ وو اوس داس جنگ درېدلې دي نو
پا په سپین بولدا کې هم د لشتر لژد و ملکیانو د ټپکېدو خبر ورکول سوی، خو طالبانو نخپل لوري ته او نه هم په سپین بولدا کې ملکیانو ته د اوشت مرګ ژوبلې په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل سوي چې طالبانو غوښتل په شیرو او بوسیمو کې پوسته جوړ کړي چې پاکستان یې مخنیوی کړي. د سپین بولدا یو اوسیدونکي شفیق پښتون ازادي راډیو ته وویل
ډېر ملګري چې ورځ موږ نږدې پاتې وو هغه هم د ویلو شهیدان پاتې دي چې موږ څخه د پاکستانی چارواکو د خوا پر موږ ډېر سوي دي، پر دا کورو پر دا کلو پر دا باندې، یعنی هلته اوس خلک دې ته مجبور سوي دي چې دغه ځایونه ورته پرېږدي.
په سپین بولدا کې سرچینې وایي د پاکستان لوري له کلونو راهیسې غواړي د افغانستان درې کلي مازل، لقمان او شیخ محمد لاندې کړي او هلته ځایي کسان نور سیمو ته په کډه کولو مجبور کړي، خو پاکستان په دې باب څه نه دی ویلي. د 1949 لمریز کال په غبرګولي جوزا میاشت کې هم د لقمان او جانګیر سیمو پر ملکیت د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په شخړه اوښتي وو. د پرونی شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پرون وخته په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولدا کې د پاکستاني سرتیر لخوا یو اربیا د پیسوی او جګړه ونشته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هر ستونزې لپاره خبري معقوله لار غني. تیر یک شنبه هم په سپین بولدک چمن کې د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه کې اته پاکستانی وګړي او یو طالب وژل شوی وو. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پیل ملامتي پر پاکستان اچوله.
پراپور کې مو واوریدل چې د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لمړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچولې. پرون په دې سیمه کې جګړه شوی او ویل شوی وسلواله شخړه کې دواړو خواو تمرکز لا وخته او پاکستانی رسنیو ویلي لکتر لګي یو پاکستانی وژل شوی او شل نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغو شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو ټینګار کړی. دا څوم زل دی چې په دې ځای کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلواله شخړه کیږي. زموږ همکار له زردشت شمس نه چې پخوا په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه کار کړی، د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په سپین بولدک چمن کې ولې وخت نا وخت دغه سي وسلواله شخړې کیږي.
د افغانستان د ګډوډینو په استفادې پاکستان په تیر رسول سيزو کې د ډیورن پر کرخه یو ورخیزه او خپل سر اقدامات تر سره کړی. هلته پوسټي جوړ کړی دی، اغزن تارونه تیر کړی دی او د خلکو تګراتګي چې له پیړیو راهیسې دوی پاسانه تګراتګ کو دا ډیر زیات ستونزمن کړی دی او حتی به زینو کې بيخي مخه نیولې ده. د دې ترڅنګ دوی بیا بیا پرون کې عمل تر سره کوي چې د تیر حکومت پر مهال هم په کرخه به وخت نا وخت ته تاریخواله رامنځته کیدو، اوس هم دوی دغه اقدامات کوي چې د اوسنۍ چارواکو یا د اوسنۍ امنیتي پرسونل د غبرګون سره مخ کیږي او د غلطه تاریخواله رامنځته کیږي.
اکه څه هم دوړه لوري د یو بل په ملاتړ تورن دي، وخت نا وخت دغه شخړو د مخنیوي لپاره خبرو ته هم ناستي. د دوی مذاکرو ولی کومه نتیجه نه ورکړي؟
لکه لرای چې پاکستان پر کرخه اغزن سیم تیر کړي، په ځانګړي ډول په هغه سیمو کې چې ولسی وګړي هلته زیات ژوند کوي، د خلکو کلی دي، بازارونه دي، دلته دوی په ډیر متنازع سیمو کې هم مداخله کړې ده او تاسیسات جوړ کړې دي. هغه سیمه کې چې خلک نشته دي، غریزي دي، د مثال په توګه په کوناړ کې، په خوست کې، د پکتیا په هغه سیمو کې، پاره کې خو پاکستان بيخي ډیر زیات تجاوز کړي دي او داغه پښتنه په کار ده، مګر دلته د دوی دغه تجاوز بیا ډیر زیات بربنديږي او دلته هم د امنیتی پرسونل او هم د عام خلکو د غبرګون سره مخ کیږي. نو تر سوچ پاکستان پر کرخه د خپل اقداماتو نه لاس په سر شوي نه وي، په شا شوي نه وي او د خلکو تګ راتګ یې د پخوا په سیر بیلو قید او شرط اجازه نه وي ورکړي، دغه رنگ تاریخواله بم بیا بیا رامنځته کیږي او دغه پیښه بم بیا بیا رامنځته کیږي.
دغه سی پیښې د طالبانو او پاکستان اړیکو ته څه زیانونه اړوي او هلته میشته ولسونه کې څه ډول کړکیچ ایجادولای سي ستاسو په نظر؟
که څه هم طالبان د رهبرۍ په کچه هیڅ کله نه غواړي چې داسې پیښې رامنځته شي، او متاسفانه موږ خو د پاکستان د دفاع وزیر خبرې واورېدې چې دوی ویل چې طالبانو د چمن پر پیښې بخنه غوښته ده، په داسې حال کې چې پاکستان د کرخبانی پرون کې عمل تر سره کوي. په زیر دې چې پاکستان بخنه غواړي نو دوی بخنه غوښته ده. خو په هر صورت مګر کوم عادي سرتیری چې د پاکستانی قواو لخوا د افغانانو توهین ګوري، د دوی تیری ګوري، هغه هلته په هماغه ساحه کې خپل غبرګون ښایي. مګر بیا هم په ټوله کې دغه سې پیښې د طالبانو او د پاکستان په اړیکو باندې کافي ژور منفي اغیز لري او دغه سې پیښې که زیاتې شي د دوی اړیکې به لا زیاتې پیکه شي. خو د دې تر ټولو مهمه برخه دا ده چې دغه سي پیخي د دواړو خو ولسونو باندې هم ډیر بد تاثیر کوي، د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي. او دا څه ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خو ولسونو اقتصاد وزپي او بیا بیا دغه سي پیخي رامنځته کړي، لارې بندي کړي، د دوی تجارت زیانمن کړي او په ټوله کې د دوی په ژوند باندې منفي اغیز وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ زردشت شمسو چې د چمن سپین بولدک د ورستې شخړو د اغیزو او عواملو په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د داخلي بیځایه شوو د اجباري اخراج لپاره د ناروې د کډوالو شورا د غوښتنې ملاتړ کوي. د ناروې د کډوالو شورا پرون ویل طالبانو په دې سړه هوا کې د بادغیس له یو لنډمهاله کمپه شاوخوا 20,000 بیځایه شوي کسان ایستلي. طالبانو لا د دې موضوع په ارتباط تبصره نه ده کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ناروې د کډوالو شورا د هغه څه په باب اندیښنه وشوه چې د بادغیس له یو کم څخه د داخلي بیځایه شویو اجباري اخراج بلل شوی دی. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا رئیس نیل تردر تیر ماښام آزادي رادیو ته وویل چې طالبانو په قلعینو کې له دې کمپه نږدې 20,000 کسان په زور ایستلي دي.
And the expectation is that they will return.
له دغه بیا ځای سو د دوی یعنی د طالبانو د چارواکو تمدا د چی په دغه ولایت کې خپل اصلي مينو تستانسي، خو دوی د دې کار لپاره هیڅ چول وسایل نه لري. د دوی اکثریت اوس له خپل گاونډیانو سره ژوند کوي، یا په قلینو کې د نن یا هم اطرافو کې خیمه درولې دي. موږ باید ډاډ ترلاسه کو چې دا کار د افغانستان په نور برخو کې نه تر سره کیږي، ځکه وضعیت ډیر خراب دی او خلک خپل خوشنه بلکې مجبوریه لخپل کورنو به ځای کیږي.
د ناروی د کډوالو شورا پرون په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې له موقتی کمپونو د داخلي بې ځای شګو د نور اخراج مخه تر هغه ونیسي چې د دوی د دایمي استوګنه لپاره بدیل لارې چاري موندل شي وي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینر تیر ماښام پر ټویټر لیکلی د ناروې د کډوالو شورا د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د طالبانو چارواکو د برغیس لې وکم څخه د کورنۍ او بیځایه شویو د اخراج په باب رسمن څنګه دی ویلي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس آزادي رادیو ته ویلي چې په هغو سیمو کې چې دغه بې ځایه شوي کسان ژوند کوي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي نشته. د هغه په وینا چارواکي دند لري چې خپل اصلي مینو ته د بې ځایه شوي ستنول په مناسب ډول ترسره کړي. د ناروې د کډوالو شورا په اعلامیه کې د نیل ترنر په وینا ویل شوی د بادغیس له دې کمپه د بې ځایه شوي ډیر اخراج شوي کسان نه د خپل ماشومان او مړولو ته خواړه او نه هم د قانونو د تودولو لپاره وسایل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د شپیرو لمخي دا مهال په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځای شویو کسانو شپیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. جګړې، طبيعي پیښې، وچکالي او نور ستونزې په افغانستان کې له خپل اصلي مينو د خلکو د کډې کولو له اصلي عواملو ګڼل کیږي.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 دیر لزر اته سوا شپیته او 15 شپک سوا 40 کلو هرتز او ریدلای شي.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیګلو وروسته پریکړه وزندوله. رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې له قوله ویلي د طالبانو او د میانمار پوځي حکومت کولای شي خپل استازي نیویارک ته ولي یو کنه په دې اړه ورسته پریکړه ځندول شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی سویل شاین چې د طالبانو د حکومت له خوا د ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي په توګه معرفي شوی وایي چې دا پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
رويټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دوه هیوادونو د استازو په توګه د طالبانو او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو پریکړه د دویم ځل لپاره ځنډول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټه د روسیې، چین او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نهو هیوادونو له استازو جوړه ده. ټاکل شوې چې دغه راپور د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تایید لپاره وړاندې شي. رويټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو رد کول په دې معنا دی چې د دغو دوه هیوادونو اوسنی استازي کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي. تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی هم په دغه سازمان کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو په اړه وروستۍ پریکړه ځنډولې وه. د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې غونډه د ډسمبر په 12مه جوړه شوه او پریکړه وشوه چې د افغانستان او میانمار اوسنی استازي به خپل کار ته دوام ورکوي. خو طالبان وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ د دوی حق دی. په قطر که د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت نومول شوی استاذ سویل شاین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي امارت د اوسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي ولري، خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي او د نړیوالو نظر او اندېښنې هم واوري. دا د ټولو په مصلحت دی. له بل پلوه اسلامي امارت د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول شرایط پوره کړي. دا چې د سیاسي فشار په خاطر او سیاسي ملحوظاتو لپاره د افغانستان ولسمه دغه حق اخیستل شوی، دا ښکارا بی‌انصافي ده او د قانوني نورمونو خلاف عمل یې بولو.
طالبانو تر دې وړاندې سویل شاین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه معرفي کړی و، خو تر اوسه دغه سازمان نه دی منلی. خو د افغانستان د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر څو چې طالبان د افغان ټولنې واقعیتونو ته درناوی ونه کړي او یو جامع حکومت جوړ نه کړي، دوی به هیڅکله د ملګرو ملتونو د استازولۍ څوکۍ ونه ګټي.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شرخلی. د پوهاند رشاد اطلسم تلین شو.
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واوري
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول. زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلې يم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تحصیلو.
پرسنی کې د نکلونو دوت پور کې دوه دی.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودي، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی.
په افغانستان کې د چپنې دوت هم په کمی دوه دی.
د مونږ پلارونی کو دا غوستلی دا سنتي کار ده، هې ګرمیم دی ډیر هې دی.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکور رشاد اطلسم تلین پوهاند رشاد د درلسو دریاتیا یم کال د لندې په یوه سمه په کابل کې د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد نه 50 کتابونه چاپ شوي او پلسکونو نه چاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنې ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دري ژبې هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغه د خدای وبخشي از ما هغه چې ومیری چې خدای دې وبخشي هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت تر انډریو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د ده سره خبرې وکړي، دی وویني زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زوم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی وات
ملیدلی،
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وه کتلي، ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم، دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم، څو ځله کور ته ورغلم، ما هلته ولیدی. بیا دی زموږ کور ته راغلی، خدای تعالی دې وبخښي، خدای دې زموږ سره وکړي ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو، د خپل شعر په باره کې مو له ده سره خبرې وکړې؟ یاد
هو ما تېځینې هغه را کړي وه، ما تېځینې مشورې را کړي وې، ځینې توصیې راته کړي وې.
کومه مشوره مو یاد ده چې څه درته ویلي؟
بلې، یوه مشوره یې دا را کړې وه چې تاریخي پېښې په شعر کې باید اشاره ورته وسي، تاریخي پېښو ته او ځینو کلتوري هغه ته، کلتوري خو نه پېښې دي خو ځینې کلتوري مسایلو ته. دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې د څوزلې رشاد صاحب لیدلې ده، تاسو لپاره د شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړی یاست؟ چې دی خو پوه او عالم سړی دی.
کله ته پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو، یا وروسته چې لیلی شاعران دي، د دوی هغه چې د دوی سره ناست چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې. او زه د کوشوالي څخه زما داسې یو عادت، زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي، د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې. تر دې چې مثلا زما مور ګر چې ډېره کمګوې ښځه وه، دونه خبرې نه کولې، خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم، نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده، تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلودی هغه ډېر متواضع سړی و، اجتماعي سړی و، ټولنیز سړی و. زما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه، د پوهې سویه یادومه، یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی، دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته دا د خبرو ډېر هغه راکوه، خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه، خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ، فکر نه کوئ چې د استاد رشاد به کله خبرې کولې ډېر فصیح و، لنډې لنډې جملې، هره جمله به یې پای درلود، جملې به سره یو ځای کولې نه؟ یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پې پوهېدو، که به یوه پېچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله. همداسې نه و؟
کله د خبرې ماته زما دونه اخستنوم کولای نه شي، زما سویه ډیره قوه ټیټه. خو ما د خبرو څخه یعنی دک کوله، د خبرو څخه لکه تاسو چې وایي یو څه اخستلای شوی او خوند را کوي.
لا خلی ملال څخه په مننه د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ژوند او د بیا لوڅلو په اړه لیکنه وکړه. په دې ترڅ کې شای په زړه پورې کتاب دا علامه رشاد ژوند او آثار کتابی چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب سری قلا بدر د هغه مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو وو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي شاغلی بدر وای
ما له استاد سره همداسې مخامخ خبرې کولې پوښتنې مې کولې تي او د چې څوېل هغه مې لیکل او د لپاره چې هغه خپه نشي نو هر دې دې چې د زبط ماشين را سره دا کار مې بیان کاوه چې غاګې سب کما
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړې شی څو
مینګر کې انسان وو تکبر او غرور په کې هیڅ و نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې له سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاتا په یو ډېر وړو کې کار باندې اته هغه کسان مراتل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعرانو کنه استاد هر چاته مینا ورکوله زه به یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه سه زشت خو یې هیڅ کلم درلود او چا سره په توند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې بده ډېر جدي کېده اته د ډېر لویان سره او اته له کسان سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دی وبخي ارواحات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې و د لیکوالو په ټولنه کې د نویو مکالونو کې لومړی یو شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنه مشر دغه و باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دغه پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غوښته ته د کېدلو استاد خپل د خپل علاج لپاره بهر ته ولا نو زه مجبور شوم چې نور لویانو مشران ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړه کو څوک څوک په کې راشي او څوک په کې خبرې وکړي دا موږ سره موږ نه خلم دې وګورئ چې راځي راځي هغه ته ورغلم نو دا د غوښته اجندا مې ورته وکړه چې هغه یو کاتو وې چې پلانکا چې تر ما مخکې خبري وکړي چې دې غونډه تبخیته درف ورک پزمکه چې ولا کدار شو هلته زه پوه شوم چې شخصیتونه څه څه شخصیتونه چې توپیر سمانه لري او استاد رشاد ته دغه سی وړو مسایل ته اهمیت نه ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننه دې په رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړی ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې باز مشتاش ده وان سان په حساب باز یو ساتري به مکولې یاد پدې نو هغه کې باز یو سپیژلی سړی وو په داس مش په سکه نو دا به مشه دا به راته درته دی او یا به کله وخت یا پدین نو دا ودار ته ول نو ورځ دا سپیژلی یو څو مدت ګرځره وو مونږ لیدي نو موږ خورا سره دا چې پریشان سو او چې زوارغله لا پور ته کې کته دا سپیژلی پروتو پر ځای چوخه کاوه او تاسو دې بيخي زوي نو د دې ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زوارغله نو دا ډاکټر چې به راته په افته کې وایي راته نو دا هغه وخت کې بوسلم نو هغه ډاکټر به تاسو ته وایي نو دې خوشکا جوړېږې څنګه ته ډوډۍ وخوره څنګه ته دوا وخوره او ډوډۍ بس خوره او څنګه ته مې جوړېږې بیا به تاسو ته لري سره تکړه سوګه مې جوړې خوره له واستو دې دوی به جوړ څو نه سو داسې امنګ دې او څو هفته وروسته دا دا ښه چې تی په دروازه کې کور نه ته ولې شي بالا دا پلار مې او دې نکوه قرار قرار د باخ مرګ وخت را نیسید زه کسو ډېر کوچنیم درېم سیم فکرم ما دا ډاکټر ته دروغ وی وای ته خو دا تاسو خپل وای تاسو ته جوړېږه د ډوډۍ وخت او څنګه وکړو څنګه وکړو دا ډاکټر ما ته ویل دا نه دا هم یو د طبي او لار ده چې دغه دې اطمینان ورکې او دې په دا باندې دغه قانع کې چې دې کوشش وکړي نو زه چې راغلم دغه دې کور ته دا خبرې مې سوکړه پلار سوکړه دا سمزو او رشته چې مریض چې د ډاکټر وڅورته ویل هغه به داسې خندانه بس ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله بلې د ډاکټر خبرې سره داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راتلی و نو بیخي ښه ځای دی فکر دغه دی وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شوم دا خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي هغه محبت غواړي دغه د نوخي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي دا خبرې ته تا پام سو دا خو ډېره ښه خبره نو ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم عجب ښه فکر دې وکړي خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی دا خو تر ټولو بهترینه لار ده نو دغه وخت و چې ما ډاکټرې لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او زه خورا ډېره لافرین د شنارو ښه ترتیب ته زنده انتخاب کړی دی خپل خوښ ورسره کاوه نو دغه سی او دغه تجربه مې درلوده
په هند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه بیا هند ته ولاړ هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا ورسته تالیف کړل د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل په هانتون د شبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څنګ مشر پات شو په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پېښندنی د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو په هند رشاد په ادب پوهنه لغت پوهنه او تاریخ کې استاد د پښتو او فارسی ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهمه مرجع ګڼل کېده په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي حق کسان نمبری چې کتاب لیکي
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل دا اصل فرهنګي خبر لرو په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هر جمعه غونډه کوي شلګر ادبي بهیر په داس وخت کې ونیسو غونډه ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي تفصیل په دې راپور کې
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي فرهنګي ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو څوارلس ونیزې غونډې کړې دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل خو تر څنګ یې دلته دا یو فرهنګي بهیر تشه ډکول د خلکو راټولول ژبې او ادب ته کار کول د پټو استعدادونو رابرسیره کول او داسې نور دی محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکری روزنې لپاره د خلکو د راټولېدا د مرکز لپاره او دلته د خلکو فکری روزنه وسی تر څنګ یو سره خپل ادب وفالو او د ټولنې غا نوړ دودونه سي زموږ ټولنې ورته خرنځيږي یا ورڅخه کړيږي د هغې لپاره کار وکړو هغه نوړ دودونه لمن زیوسو بل هدف مدا وسی دغه پټ استعدادونه را برسي رسي
که څه هم د بیو فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالی ملاتړ ته اړتیا لري نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی داډ ورکوي چې دغه بهیر بنه دریږي او هڅه وکوي چې دغه بهیر ژوندۍ وساتي تر څو د خلکو د فکری روزنې لپاره کار وکړي نو مولای وای په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو لیکوالو د ادب منوالو په مرسته او همکاري به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي
شلګر ادبي بهیر به ان شاء الله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شوو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهر رامنځکو نو ان شاء الله په ټول دات سره ویلې سم شلګر ادبي بهر به روان وي دوام وکوي
شلګر ادبي بهر د 3 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علی لیسکی یو لوی مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلی وو دا په داسې حال کې د چپوسنی وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت روان ساتلی دی په افغانستان په ځانګړي توګه په غزنی کې چې د وګړو فکری او علمي سطح یې تر نورو ټیټه ګڼل کیږي نو ډیری روڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی نو مولای د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکری روزنه کیږي
فکری جوړښت دی چې د ټولنې فکری جوړښت د همدې بهیرونو لارې تر سره کیږي همدا بهیرونه دي همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي په بهیر کې هر وخت زده کړه تر سره کیږي یو څوک راځي یو چا شعر اوري دی یو چا خبرې اوري یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي خبرې په یو موضوع باندې کوي د بهیر لارې د چې موږ زده کړه تر سره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو
دا په داسې حال کې چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي
شلګر ادبي بهیر فعال شوی د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوال او شاعرانو برخه واخیسته دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه راپورې د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال عصمت علي شاه خاور
دا واخلې تمبلونه او را جوړ کړې تنگ ټکور د ژوند په ترانو راوي کې انقلابيان کړې په سندور او په شور د ژوند په ترانو
د نومبر په 20مه په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو غونډه کې د صوبی شاعرانو لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند ادب او د شخصیت په نور اړخونو هم خبرې وکړې د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت ته
سمو چې خصوصا خاص کرته دا نوې نسل ده چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب له لري کیږي نو موږ وایو چې د یو خد پښتو ژبه سره مینه پیدا شي د خپل تاریخ نه خبر شي د خپل لټریچر نه خبر شي او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړو کوپی روشان ده خوشحال بابا ده کو باچا خان ده کو احمد شاه بابا ده یا نور د مو اتلان دي د لرو د بردوړو سایډو چې هغه نه خبر شي او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي ځکه چې یو کام خپل جب پری دی نو کام ورکشي اخره کې نو مو دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعری باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاس جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوال لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو لیکوالې کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی
کدغنونو هم دي روایتونو د اقدارو زمونږ د ټولنې زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پرېږدي ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي پرېږدي حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې یو مشرې ماته پته ده ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي بهر ته نشي راوتې کتابونه یې چاپتي خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې پلاران او وروڼه یې ولی کوي نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي خپل زړه دې کولاو کې خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي او چې څو پوری د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دې بدل شوی نه زما په خیال ګران ده چې خزي ته مسلې پیدا نشي یا خزه په رون تندي یا په هغه زور او قوت سره کارونه کې
دغه یار خوشبيني جامې واغسته کلی کې نه قبر نه خازه کوي
ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډي په یو برخه کې مشاعره هم شامل و چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور غنو شاعرانو خپل کلامونه روان دکړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نسا هم روان دکړې شو.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډي راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي رادیو مجلې لوراواله.
مینا هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خود شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پخیمانی شم، اسویلیا شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم، او د مینې او هواس تر برید راشم، او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په پانتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې پروسیو کې مونوګراف، د ماستری دوره کې تیسس، او د ډاکټورا دورې پروسیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماستری کړي او د کینګستون په پانتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به وورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څنګه لیکلی دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربه په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماستری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږمستنی پروژه لري، شاید د شپږمستنی پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص ته په اخره میاشت کې دوی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه تغییر په کوم لغتونو کې دوی تیسس لیکي، او بیا یې د ټول اصل مخکې یعنی یو ورځ کې دوی د خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر په خوانه ورکول کیږي، یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو چې تاسو خو خی
او بخښه، یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد تعین یی چې دغه کلماتو کې باید دا ولیکي. لدی پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوخه ده، او مقدار هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټه کې ده، هغوی یو هندبوک لري یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانون یې لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي، یا د ډاکټورا څومره، او هغه د تیسس هغه سټرکچر یې په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی، هغه بیا ټول شاګرد دی هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونی ولا تاسو نه
د ډاکټورا کې
د ماستری
تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لپاره ما د تا به پیسې تحلیل کوله، لیکل به می یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به می لیکله، او څه چې اما کورس کې به ما نوټونه لیکل دغه هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولولې او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي، اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه یو پیسب ادبي ادبيات وګوري، ادبي کرکټ نه یو کیږي، یعنی داسې کار بل څه شوې ده کنو دغه هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله دوه هفته کې، بیا عملی کار شروع کیږي چې عملی کار کې ټول دغه پایلې کې د لابراتوار نه راوځي، هغه تیار لیکل کیږي، دغه هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیل کیږي او کمپیوټر کې لیکل کیږي، په اخره کې دغه ټول راټولېږي او یو هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کیږي.
هم دغه ټولې پروسې عملی کار تر هغه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
دا تقریبا 2 میاشتې.
دا دوه میشتي
د ماستري
لارښود استاد ځنیشان پکې بدل کړ
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار چې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي هغه د هغې پایلو په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پی تیر کړ او په هغه کې هم عملي کارو او کنه یوازې لیکلو
او زما د دکتورات حساب ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړ په لابراتوار کې کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب هغه د ادبیات په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل راغلم چې څه شی پکې شوي دي څه نیمګړتیاوې لري د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه باید ټول ما کتابونه لوستلي دی نسې مې لیکلي دی اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی دغه اول سری تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو عملي کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړو هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړو دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول بیا درې کاله نه پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله همداسې ورو نن کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو د لیکلو وخت تقریبا نه میاشتې وخت
نیو را د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کې
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي
د ما طبيعي خبره ده چې دا د کاپی رائټ مسله ده د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک دزرتیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعه ولستونکو سره مخامخ وي په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې و او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مختلف لاره
د ډاکټرانو لپاره هم هر په هانتون سب هغه چوکاټ لري یعنی فارمټ لري د تیسیس لیکلو مثلا په کیمیا کې د فرق یې لکه د فارماسټیکل ساينس او د کیمیا ډیر فرق کوي د کیمیا یو فارمټ لري او د فارماسټیکل ساينس بل فارمټ لري نو هغه مضمون چې څوک چې څېړنه کوي دا هغه مضمون پاسات او فارمټ په نظر کې ونیسي هغه څه خپل تیسس ولیکي او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه ده تیسس ته چې هغه باید همیشه د ریزکا یو پروفیسور چې کله تیسس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه په پوي چې دا د دې خبره یا کاپی شوې ده هغه څه شوې هغه نه پېچي څه د ویخو ډېر زړه د معلومي چې یو شاګرد کم وینه دا راخصې کلیم نه کوم اخذ ورته کلیم نه یاري کوي د سافټویرونو څخه چې پلیجرزم یا کافي معلومول شي
په انګلیسي کې خداستون چې ژر حل کولای شي دوی لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي
او دا خو دې خدامه یو څو وخت مخکې دا خپل څه خپل تیسیس لیکو لږ مګیا دا شنه لیکل د لیکلو لپاره هم کله کله دا چې وخت راځي چې مثلا هیڅ اصلا دا لیکلو وخت نه وي باید دا څنګه مطلب لیکلي دي په پښتو ژبه مې اجبارل دي او دا چې مقالات رقم اولی کلی دي دا مې لیکلي دي
فول ټایم کار کې ما وخت نه دا به څه سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا شی یعنی ما سره دی مواد را سره دی باید بښنه نو ایډیټ او سم شي خو دا د هانتون دا وخت دا چې دا څه یو چوکاټ جوړ کی او یو فارمټ شکل تور کی چې دا رښتیا کی دا څه څه باید وګورئ او د پیسز لیکلو وخت کې باید یو شاګرد خپل ځان په خپل او کې هغه څه مهم ټکي چې پیسز لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا پیسز لیکم علت څه ده دا پوښتنه باید خپل ځواب کې یعنی یا د اوسنۍ دا پیسز چې لیکم د دې خلګانې د اوسنۍ علم کې دا خلګانې چیرته چې زه مجبوره کېږم دا پیسز لیکم یا زموږ د څېړنې پوښتنه څه ده د کوم میتود نه استفاده کیږي یا عملی کار دی کوروي دا یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه د بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي دا شیان دی وایي دا بیا هغه په سپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره د کینیا ورته ووایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولای شي یو رنګونه واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خطه سویسی چې یوټیوب کې شته خو دې له خطر چې هغه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښه بړل شي
طبعاً شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
ل ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخ کړو. د ژمي په دوشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوشتي او سړې شپې د پخوانو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرې خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرې وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د جنو مخاورو په کورنو کې اچول کېدل. نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب جن نور سندرې سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچینو کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقي سره هم ویلي. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیلبیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله پرځکه الا دی کنه دی سر مې ببر دی ملنګ یو ټینګه دوه راکه چې په مخ مې د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول واخو داسې څکه غوږونه به مرتنی ویلي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامیر یڅ دای چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی. ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د رادیوګانو او تلویزیونونو پراتک پوری تړي.
امیل وای دغه نکلونو برخه په وسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې سوشیانو وضعیت ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو پر راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغه شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې لا خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټیکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دي. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکه بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکه واردېدي او دا جیلکه به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونی په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو، خلکو د نویو ګمارل سوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې د پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و آزادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یو چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نو چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډوله چپن لرو او مختلف رنگونه لري. یو چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپن اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردری ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپن اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله وس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرونی کو دا اغوستي دي، دا سنتي کار ده، دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، خاصه ښې چپنې دي. دا دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور دا چې هر څوک واخلي دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تیریږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري چې
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له حمله راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم روان بشم تر بلې اساسي رډوي مجلې مو خدای مل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.